دي، خو نیولو او ایستلو یې د کلونو هیلې او د دوی د کیسونو د پروسس کولو پروسه له جدي خطر سره مخ کړې ده. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري او د کډوالو نړیوال سازمان او د متحدو ایالاتو، کاناډا، جرمني، فرانسې او استرالیا په ګډون د میامشتیدنې پروګرامونو لرونکو ټولو هیوادونو غوښتي چې په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. دې سازمان ټینګار کړی چې اوس د نړیوال پیوستون وخت دی، کډوال مجرمین نه دي او د تعقیب او ځورونې پر ځای باید ملاتړ ترې وسي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر له درولو سربیره د دوی د نیولو او شړلو بهیر هم چټک سوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR د معلوماتو له مخې د روان کال په ترڅ کې له 300,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل سوی دي.
په کابل کې یو شمېر نجونې او ښځې ادعا کوي چې خپلوان یې د طالبانو د اصولو له مخې د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوي دي او کورنیو یې د خوشی کېدو لپاره د نغدي جریمې ورکولو ته اړ ایستل شوي دي. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې ځینې شزیاون جونې ان په نامعلومو دلایلو نیول شوي دي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې هم ویلي ځینې هغه شزیاون جونې چې په وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي له خوشی کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې لزراز راس تاوتریخوالو سره مخامخ شوي دي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
در کل فامیلیش ترسیده، قصد فرار داشته باشه که یکان جای دیگه بوره.
در کابل خار دلویدیز دشت بچی سیمه و اوسیدون که در چه ادا کوی یو چلی ریسکل نخ بلوانه او گوانده چی تازه و دسه ویناوی ده. در یو رزی مخ که در طالبان و حکومت دامر بالمعروف او نهی انیل منکر وزارت در محتسبان و در حجاب نمارات ولو او در دی بخبره در نورو نامالوم و دلائل و لعمله بندی کرده و د دې پر بنسټ د غناوي کورنۍ د خوشکېدو لپاره د 50,000 افغانۍ نغدي جریمې ورکړې ته اړ ایستل شو. د ازادي راډیو ته وویل
یک عروس بود بس اوره گرفته بود وقتی که از پیش پول گرفته بود بس دوباره رها کرد.
دلته از موږ له دوستانو او یو ګاونډي چې نوې ناوې د نیولې وه د 500 افغانیو د جریمې د ورکړې په مقابل کې آزاد کړه. اصلي دلیل یې معلوم نه دی. اوس موږ ښځې هېڅ له کورنه اوسو ځکه چې ډېر ویرېږو. دلته دوی لپاره کورنیو کې ننګ کېږي. که څه هم هغې ناوې حجاب کړی و خو بیا یې هم نیولې وه. دا د کور په سودا پسې وتلې وه. 24
کپینځ ویشت کله نه ده. کورنۍ ډېره ویریږي. اوس اند تخت قصلری چې بل ځای ته ولاړ شي. دا مېرمن دایده هم کوي چې د دې خپلوان یو غونډي د خسرګنۍ کورنۍ خورا غوسه ده او دا ناوي هیڅ چا سره خبرو کولو ته نه پرېږدي. دا هم وایي چې څو ورځې مخکې دا او خورې له کوره د موبایل اخیستو لپاره بیرون وتلې وي چې په خبره یې د طالبانو د امر بالمعروف د محتسبانو لخوا د رنګه حجابونو له امله سخت ګواښل شوي او اوس یې د کورنۍ لخوا هیڅ بیرون نه پرېږدي. دل کیږي د کابل خاري وی بل اوسیدونکو هم ازادي رادیو سره خبرو کې ادا کوي چې د کاکا لور یې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا دوه شپې په حوزه کې بندي کړل شوی و چې اوس له سخت روحي خفقان او کورنۍ ستونزو سره مخ ده. د نوم او استوګنې د سیمې د نخ پرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل
یکی از دخترای کاکایم کې بسیار د حجاب خود ماکم بود دغه شی طالبان برابر شوه او رب مردن
زمند ترې یو لور چې خپل حجاب مراتولو کې را کلاکه هم دا خود طالبانو په نیولو کې برابر شوی. د دې لپاره چې افغانستان کې سنتي ټولنه ده اسما د کاکا کورنۍ نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي. د کاکا لور مې چې دوه شپې حوزه کې بندي وه په ضمانت راخوشي شوه. اوس یې رویه ډېره خرابه شوې. کور کې ځان بندي کړی نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي.
د یادونې ده چې د ځینو نورو نیول شویو نجونو کورنیو او دوی خپله ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کلتوري ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د دوی پیدا د ورکړل شویو خبرداریو ویرې له امله له رسنیو سره خبرې نسي کولای او نه هم خپل غږ اوچتولی سي. تازه د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو مجمع هم ویلي چې ځینې هغه ښځې او نجونې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي له خوسي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او زورونو سره مخ شوي دي. د ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې نیول شوې ښځې لږ تر لږه درې شپې او ورځې په زور په بند کې ساتل کیږي. د دې مجمع ویاند عبدالله احمدی د جولای په 14 د مجمع په اکسپانه په تصویري بڼه دا بیان لوستای چې پکې ویل شوي
برخی از زنان پس از آزادي با خشونت و آزار و اذیت در خانواده‌هایشان نیز مواجه شدند.
ځینې ښځې له خوشی کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونې سره مخ شوي دي. دا پېښې د بشري حقونو، انساني کرامت او د ښځو د حقونو له بنسټیزو اصولو پراخه او سیستماتیک سرغړونه خي او د خپل سری نیونو له واک نه وړه ګټه اخیستنې او د مالی موخو لپاره د مذهبي ابزارونو په استفاده ټولنیزې ځپنې حسابي کې موږ د افغان مدني ټولنې بنسټونو په توګه ټینګار کوو چې دا اقدامات نه یوازې د ښځو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته جدي ګواښ پېښوي، بلکې د ښځو او کورنیو ترمنځ د کورني تاوتریخوالي، ټولنیز محرومیت او عمومي ویرې د زیاتوالي لامل هم
د دې ټولنې په خبره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په خپل سر په کابل کې ښځې توقیفوي او د دوی د خوسي کېدو لپاره غیر قانوني له 10,000 تر 15,000 افغانیو جریمه غواړي او په خبره یې په ځینو مواردو کې د ښځو او انجونو ګرځنده تلیفونونه او شخصي اسناد ضبطوي او کورنۍ د بیرته ترلاسه کولو لپاره تر مالي فشار لاندې راځي. هغه څه چې ځینو نیول شویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل، د ټولنې له نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو له سازمانونو غوښتي چې باید زر تر زره د طالبانو د دې اقداماتو مخه ونیسي. د دې دعوو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د کابل امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل د دوی د پولیسو لخوا هیڅ خزانه د نیول سوی او نه د پولیسو کومې امنیتي حوزې ته وربل سوی ده. دغه شان سیف الاسلام خیبر نږدې 15 ورځې مخکې بی بی سی سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد او ادعا وکړه چې دوی یوازې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وصل یم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
په داسال کې چې په افغانستان کې ډیر لوست ځوانان له بیکاری شکایت کوي، د 1400 مریض کال د کانکور اول نمره سید موسی د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د کار زمينه برابر کړي. نوموړي آزادي رادیو ته وویل باید د دوی له استعداد د افغانستان د پرمختګ لپاره استفاده وشي. یو شمېر افغان ځوانان هم هلوکان او هم نجونې شکایت کوي چې د لیسانس او ماستری سندونه لري خو اوس کار ورته نه پیدا کیږي. دا پر اساس کړی چې تازه د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اداري مرسیل مولوی عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بیلابیلو برخو کې متخصص او ورو کسانو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
ان شاء الله دی ولسته د خلکو ته خدمت کوم.
سید موساوه د 1400 مریض کال د کانکور ازموینه اول نمره د ایت طالبانو حکومت غواړي هغو کسانو ته د کار زمينه برابر کړي چې لوړې زده کړې لري.
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي او لا تر اوسه بیکاره دي، د حکومت څخه هم دا تقاضا ده چې د ایت د کار زمينه برابر کړي تر څو وکول شي هغه استعداد چې دی لري د افغانستان د پرمختګ لپاره وکاروي.
د غوښتنه داسې محل ده چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ډېر لوستې ځوانان وسکار دي. دوی شکایت کوي چې د لسانس او ماسټری سندونه لري خو کار ورته نه پیدا کیږي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو ځوان چې د حقوقو په برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي هم شکایت لري چې سند په لاس خو وسکار ګرځي. د دې موضوع د اساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به درس ویلو او پانتون ویلو بیا دغه هیله مولاره چې موږ خپل ځان، خپل کورنۍ، خپل هیواد، خپل خلکو ته خدمت کو. ډیر کوښښ نکړای دي چې زه وظیفه تر لاسه کړم. موږ د پوره نه دنده شته، نه کار شته، هر څه دغه شی چې دی په ډیرو مشکلاتو سره تر لاسه کوو.
د کابل ولایت اوسیدونکو چې ځان درفه په تخلص را پیژني او د انګلیسي ادبیاتو په برخه کې ماسټری لري وای لومړی ټولګي نه اول نمره پاتې شوی، خو ست کور په څلورو دیوالونو کې راګیر او د خپل د کوششونو هیڅ ثمره یې ونه لیده. د هم د ورته ستونزې له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
صنف اول ال صنف 12 هم
له لوري تر 12 ټولګي تل اول نمره وم د پوهنتون په دوره کې اول نمره وم په ډیرو سختو شرایطو کې مې خپل ماستری تر لاسه کړ خو نن زه وزګارم او خپل وطن ته خدمت نسم کولای ما هیڅ ل خپل تحصیلي اسناد او استفاده و نه سوکړای چې کار وکړم
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی دو راهیسې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې د خصو په کار بندیز لګولې دي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د طالبانو حکومت ریاست الوزراء ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بیلابیلو برخو کې متخصصو او وړو کسانو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پنجشنبه د زمري دوهمه په خپله ویبپاڼه لیکلي نوموړي دا څرګندونې د 1404 لمریز کال د کوراس مېنه او مدرسو د لسو مخکخانو په ساين غونډه کې کړی دي. په خبر کې وړاندې راغلی عبدالسلام حنفي د اړتیا ته په پام پسوانانو غکړی چې باید هڅه وکړي چې په لمو په سره په بیلابیلو برخو کې تخصص تر لاسه او د خپل هیواد او خلکو اړتیاوې پوره کړي. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د دوی تر کنټرول لاندې ادارو کې پراخ تنقیسات وکړل او مخکې ځینو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا تنقیسات شل تر دېرش سلنې پورې دي. په دې تنقیساتو کې د دولتي پوهنتونونو ډېری ښځینه او یو شمېر نارینه تجربه لرونکي استادان هم په کور کې نیول شوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تور دی چې دوی په ډیری دولتي ادارو کې خپل کسان چې اواز د مدرسو په کچه دینی زده کړې لري اند ځینو متخصصو او مسلکي کارکونکو پر ځای مقرر کړی دی. هغه تورونه چې دوی بیان ذبی الله مجاهد په وار وار رد کړی دی. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته بیکاري پراخه شوې، ډېری ځوانان د کار پیدا کولو او خیراتلونکو په هیله په ډیرو سختو او ناقانونه لارو نورو هیوادونو ته تللي دي، خو هلته هم د نیولو، زورولو او ویستلو په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
په اوسني تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګند بره د ټولنې نیمایي برخه د څلورم پر لپسې کال لپاره د زده کړو له دوام او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ لحقه محرومه کړې ده.
دا ازادۍ رادیو خبری مجل
د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
په اوسني تعلیمي سیستم
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورستۍ سیلونو د سارو مال ډیر تاوانونه اړولې دي. په خوست او بدخشان ولایتونو کې سیمایزو طالب چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیلونو خلکو ته جدي تاوانونه پیښ کړی دي. ځینو سیل زپلو د ضروری مرستو د نه ترلاسه کولو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وروستیو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلونو خبرداري ورکړی وو. نور حال په دې راپور کې
پرون بل ورځ رئیس راغلی دی. پرون رئیس در زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمری په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دي. د چینو غوښتل نو می راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د زمری په دویمې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه در رسیدلې.
بل ورځ راغلی یو خال تدم رضیان نو غو پرون رئیس به خیز زیات زیانونه وښلې. کله ته وایم صرف ماته یو 15 لک زیانونه وښلې چې زما کار نه خراب کړی ته نه هیڅ مرسته نه درغلې. پرون راسه دا غغر نه شوای دی.
راپورونه وایي چې ورستۍ سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په خوست کې د ورستۍ رښتونه او سیلابونو له امله دوی په خرمسته شوې دي. چې په سپیره ولسوالۍ کې دا یو کور چات ګرځېدلی دی او له امله یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکه تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي له څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټو سره د خوست نظر شپوټو سره په مربوطات کې د خلکو له لوري نیول شوی دی چې دوه کسان خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمایزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستۍ سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل ایکسپانه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 800 پنځه اتیا هکتاره کرنیز ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه.
د ازادي میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. کبه پل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې.
سلام علیکم فریدا جان، تاسو او د ازادي رادیو قطرم نو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خو وسی. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزه ته کوانزي پر سم سنف کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعا ډیر یو سخت ورځ وو نه هیریدونکې ورځ وو.
در امتحان و پا غورز بیاور کرو؟
دیر جالب بود که چی پا غورز ما یعنی دو غورز نزد دیری برای خاطر لرم پا اولی کس ما در نگدی ملگر مور و پات شوی و چی دو غورت هم خپا و پا دیگی یعنی یو امتحان موار کرلو خو کسی خب بود چه بد بود لده دیری خبری به چی طالبان غلی ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان هو اتلو مکتب کې ډیر حال مغال وو او موږ ته خبره کړه چې کورونه ته پاتې لار شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ور ډیره یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دغه نمخ کې چې تاسو د غورز تجربه کړی یا د غورز وګورئ د څه باور دی کوي چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته په خونیو خلکو یعنې مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو. کلونه کلونه ور باندې وخت تیر شي، هیڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از مونه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړل، ځکه چې هم ډېره کوچنی وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوی کړلی، هغسې به نه شوی کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان.
له هغې ورځ نه راپه دی خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول، په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلودو، خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مصروفیت خو ندارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز وسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بلته سی وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه، که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر لته سی واورم ذهن ارتزان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې د ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هیڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کړم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب و خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژنیم بیرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه وو چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې هیله ده یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د یم صنفیانو سره تماس کې کې نه یوازې د کتابچه در سره ده
تقریبا یو څو ځکه چې زه د ډیر شوخم په مکتب کې نو کله به یو صرف ته تبدیلی دو کله بلته نو د دوړو سمفود نه درې درې ملګری را سره شته دي پیلا
په واتس اپ کې خبرې کوي
او په واتس اپ کې کله کیسه کو کله خبرې کو نو عمل ته مساتید وی او یو دوه ملګری دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لای قموی کی واز شوخوی
او خو ما یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردانه کینم خو دې دا چې خبره ته دوه اول نمبر ته اول نمبر سره ډیره ګرځیدم ځکه چې مثلا دومره لایق نم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق هم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوی د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوی وم خو هم نو گزاره مې کړله
یاد شي اول ورځ چا خوانځي ته وړې وي
او اسم کله مې نوی دیږي زما مور مریضه وه نو د ما د موږ هم سیا وه هغه زما صنفی وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم زما پلار د ځینې ستونزله مله په افغانستان کې نه وو نو نور څوکره مو خوانځي ته ګوزي کله چې زما د ملګری چې ما د ورکیتوب هغه لومړنی ملګری مروان میکي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوند یې لري اوس هم شته ده نو هغه په مکتب کې شامل وله راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره په کار دي هغه ما ته راکړلې او زه یې بوتلله مکتب ته د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم یعنی زه د مکتب نه ډېره غو پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅ کله مې هم دې یاده نه وځي
له هغې نه وروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یو صنف کې وم بیا د ځینو زمالا مثلا موږ د صنف ته ډول ډېر وو یا مثلا نګرانه په نه پیدا کېدله مې موږ ټول تقسیم کړلو بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه زه بل صنف ته شوم زما د مای ولور و ستوری نومې ده هغه بیا بل صنف ته شوه کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسم صنف پورې بیا د مروې څخه وم یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم یعنې تر لسم
صنف پورې د مروې څخه تاسو یادونه وکړه چې ډېر لایق نه وي ساسي په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېر لایق و چا چا ته نقل ورکولو کنه
اخو دا خبره ده په دوه د ملګرو په ګروپ کې دای مثلا زما ستوره او د مروې ګروپ چوب یا په دې درې وړ کې زه لایق
وم تا بیا نقل ورکوي چاته
او ما نقل ورکو خو دا د عمل مې بیا کار نه کوي په نقل کې به ګیر شم په ګیلې زه ورکوم چې دې نقل راکول
تاسو کوم مضمون کې ډېر تکړه وای کوم مضمون وخز دا کېده
ساينس پښتو داس مده خوښ مضمون نو ټول مې زکه له خوښ شي مې چې زکه د لغار یو زی تا خره پوري مې زنه شو
اوس هم پوي چې دوه دوه څوک کې شبانجانی که پا دیل را تاوی است ده خونزی سر بیره پا کور که چه واسی استی و مویلی چه اشپزین برنگ رنگ زده کرده چه خب پخیی چه دی زده کرده
پلاو منتو آشک زمات نیدیگی یعنی کزه ارز کنم لوبیا یادم لوبیا
ده بخول موس ورت زده کرل
ځکه چې مکتب وخت کې کوچنی وم زه په مکتب کې مثلا زه 15 کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم صفه پورې کله چې اوسم زه خاطرې یادوم د یین د لسم صف خاطرې کله کهینو بیا وایم چې یعنې موږ څومره کله وایم جاهل وو په هیڅ نه پوهېده اما کله کله وایم زوړ نه وو پاک هر څه مې زر منه ده په هر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې هم د ما لوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه ایریږي و ورځ ما زری کور تر وړې و او د مکتب وزری وای ما د مکتب کې ویلو کته ازری د مکتب کور ته یو سی کور مو راځي او زه ته سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازری سره خبرې سم چې کور مو ورونه کړی
و خان چاله بده د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وای څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم زیره غلی
کله چې په مکتب کې موږ نو ډېر په خېټه مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په سمف کې تر ټولو کوچنی وم چې وخت نه راکول او د دې نه ډېر زورې دنم زموږ ون سمف یو د لغمان و نو هغه ډېر تکړه وم مشه به د سمف کومه خبره کې دا سر په لې به وای هغه ته به ور ور کولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې وکمن شول او زه په لومړی ورځ مکتب ته ولاړم نو بیس د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتما پر طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریالی نو دغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو دغې نه وروسته وروسته زه لمر تلویزیون ته لاړم بیرونو رسنۍ سره مې کار وکړ او یین د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هر ورځ هغه خاطرې ښه دیدم کارانو ووینم د مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکه چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتما باید ما ته څوکوي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل لور اوس د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې د اقلی ورسنۍ ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه
وقیش در دیر سخت و اول که مود خبری تا بدون دیدونه چیز در مکتب نفاریق و میانه و مورتا سوپختانه یو مثلا دیر خبری پکی رازی که چرت یو انجلی رسنه تلارش پکتانه که دیر غیر تایی بورتا جوریگی نو لومنای ما در خپل طولن در خلق در ذهنی نو سره یعنی دیر غیر مبارزه میکردی چی باید زان دیر قوی کرم مثلا غیر چی رسنه تلارلم دیر مثلا دزه چې کله رسنۍ لرم ما ولې متویل چې ته د مکتب نه فارغې مورتي چې نه مثلا متویل چې په امتیاز به کار کړې د څه وکي څه وکي خو په دې وته ونه دم چې رسنۍ ته لار
پټوک به امتیاز مو بیا کار کړی دا کنه ماش مو مخیسته
اپا ولې کوم به امتیاز کار کړی دی د یوټیوب کې نه سم کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه چې به امتیاز وته تر دې چې ما کرایم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کارم کوي او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوي
یعنی زه کوم زما پلار ډېر مهربان انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما ارزو په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورکړي که پیسې به وي که به نه وي یعنی تاسو په پرې اواخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وته دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې څلور شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موږ نه چې خوندي بن شوې د زنې جونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په جونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم و جونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ جونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې او خو دې هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دی راغلی یا کورنۍ خود سه غوښتن نه ده کړی
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوی خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلې خو د صنفیان هم دې ملګرو نه مې ډیرو نه خبره شو ما ته اته د سنجونی وی چې مو په یاد کیته مون هم کوچنی وی زه اوس خبر شم چې غوی د اولادونو څه نه شوی ودونه یې کړی دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د انجونی ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت وکړي
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته په موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته درس ته کومه وایي په کومه باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم یې کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبريال شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدالار پات کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر و ځکه چې دلته نور رزق نه ده لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته. مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی، مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم. هغوی ته ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږې؟ درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي؟ ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم. هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خدا کوم نجونو چې نام صنفیانې ملګري دي یادې کړې، دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې؟
خبر نه ترې لرم، فقط دومره خبره شوې مثلا چې ماته ویل شي که بان نامزاد شوه یا دن نامزاد شوه یا د فلانۍ لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه، دومره خبره شوې. نور زه کومه اړیکه نه ورسره لرم چې زه پوه شم چې څومره به خوشحاله. خوله یو دوه چې خبره یم، یوه پکې ډېره خفه ده او بله ښه خوشحاله ده.
کله دې خپله بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ که فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي ښه ده چې واده وکړي، په دې فکر کړی؟
په دې خو مې فکر نه دی کړی. یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کېږي باید درس ووایم، هر څنګه چې کېږي، لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبریاله شوم، همدغسې غواړم چې هر څنګه کېږي دا زده کړه مې که زده کړه نه شتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی د چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کوي یا بله کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي؟
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم دا مرسته وشي دا هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي، ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي. موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو، نه پوهېږم نوم یې څه و، سر ځنه هېر شوی دی. ځینو مکتبونو کې و کابل کې، نو په هغوی کې چې کله کورونا و په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي و، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کړی. آنلاین په خبر په بله لاړه، یا په انټرنیټ وسم نه شو، یا په انټرنیټ خراب شو، یا په بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې هیڅ نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، خو زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه؟ په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه؟ یعنی ستاسې فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې زما خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وه، چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې هغه وړاندې کول، د هغوی یو شعر به مې ویلو. ورسره له هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدله. یعنې څومره چې مطالعه مې پکې کوله، څومره مې شعر ویلو، څومره چې د خلکو خوښېدل مې لیدل، چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبانو مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګډ وړاندې وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبې خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو؟
هغه ډېر چلن شعر و زما د کاکا خېرش، دغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي. او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی و پکې، خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ډک بوتل یمه جانانه. یم دا ځای ډېر جالب و، هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دیکلي مکوئ، وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي، هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم، یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي، یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي، اما څه شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي؟
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نو تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دې د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف زما وطنه ورستر بلې را نړیږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقات ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، ته یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کوم سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغان ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو اتمن به په دې کې کومه ستونزه وي، اتمن به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید اتمن دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودي ټیټوي دی، او که د پښو لاندې دې کېږګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنی زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کوردې ودان ژوندی اوسي شبانه جانې چې وخت پرې خود راغلي پروګرام کې درسره خبرې وکړې. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
دشنو خالونو راو ګدر لټ شو، هم په کابل هم په خبر لټ شو، دیر غلګرو زلونه یخ شو کنا، د خاپیرو د وطن غل لوټ شو، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ستا توجه دورنا ستا
ساب دشمن پورشا ساد وج دور نا ساب دشمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا ساد وج دور نا ساب دشمن پورشا ساد وج دور نا ساب دشمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا
وطنا افغان وطنا سما جانا وطنا افغان وطنا ساد وجه دورنا ساب دخمن مورشا ساد وجه دورنا ساب دخمن مورشا زمجانا جانان وطنا افغان